خبر دونکو دا وایس اف امریکا دی ور دی او د سردار علي کهر د پروګرام په لټه وي سر سر خدمت کوي خبر دونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته د نن ورځ په لټه دی وکی مونږه د پښتو په پولیسي د پښتو په د شاعر په اسنافو او د دیبانو شاعرانو په دا وی په کار باندې تاسو سره خبرې کوي په دې پروګرامونو کې مونږ تاسو سره لسی ادب کې پټپا پدغشن پکا کړي غاړو په چاربېتا دې موضوعات هم سره خبرې کړي د دې په جوړښت هم سره خبرې کړي د دې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړي دي او خو نن سبا موږ تاسو سره د غزل په حواله باندې خبرې کوو د غزل په موضوع باندې خبرې کوو د غزل په موضوع باندې هم تاسو سره موږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي د غزل په مضمون هم سره خبرې کړي دي د غزل په جوړښت هم سره خبرې کړي دي خو نن سبا مونږه د غزل کې کم شاعران دي کم شاعران د غزل لیکي دا غي په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو نو به د کم شاعر په حواله مونږه تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی مجبور سورانی د مجبور سورانی د جن او د غي د کار په حواله به تاسو مونږه خبرې ترې شریکو زمونږ چې کم په هاندي هغه به د دې په حواله تاسو سره کوي زمونږ سره درې ځانه خواږه محترم مېلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب او ډاکټر مدغوم صاحب درې واړه محترم ډاکټران صاحبان زمونږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم مشر ډاکټر اقبال صاحب هغې نه لږ نظر چې هغې سره څه نظر شریکوي تاسو ته په پروګرام کې په خیر ډاکټر صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه اوسه نظر پر سره شریک د مجبور سورانی د جن او د غي د فن په حواله با
تکر سی وو د مجبور د مجبور سورانی خپل نوم عبد الله دی تخلص مجبور دی د پیدایش کال د جنوري شپږم تاریخ 1915 سلويخ دی پلار نوم مولانا عبد الحق دی د سورانی سره تعلق ساتي کله اخوندان ضلع بنو دی د تعلیمي فراغت نه پس په خپل حقانیه مدرسه کې محترم مقرر شو د مدرسې د اهتمام سره د کلي په سرکاري سکول کې د اسلامیت استادي هم پر غاړه شوه په کال 2014 کې په حق ورسید مرحوم د مشهور روحاني پیر سید مختار الدین د قربوغه شریف خلیفہ چې ټول عمر یې د مذهبي علومو په خورولو او درس و تدریس کې تیر شو نوموړی که یو خوا د دیني اقدارو د سرلوړۍ په وجه دا خپل وخت جید عالم په حیثیت پیژندلی شو بل خوا د یو نامتو شاعر په توګه هم د شهرت خاوند و مجبور زمونږ د شاعرۍ د روایاتو امین دی په شاعرۍ کې په اکثرو اصنافو تبه آزمایي کوي کړی ده خدا غزل تو حوالا زیاد مشہرت لری غزل کی کلاسیکی تج تازکاری مانا آفرینی دودو دا بیان اخکار خوبی دا دا یا دو غزل دی نمونہ پر تو گروان دے کون غزل دی جی دا گلون و خاریہ دا دا رنگون و خاریہ دا زمازو خود دا حسین و دا اکسون و خاریہ دا زد زد پا اکلا سب در توائی ممل گرو د نیمګړو ارمانونو د لاسونو خاریه ده د راتلو وعدې لوزونه خو خبر چې درته یاد شي د راتلو وعدې لوزونه خو خبر چې درته یاد شي د تلا چون د تا جون وعدې وعدې دي د لوزونو خاریه ده محبت په حقیقت کې درد او غم دی مجبوری ده په ظاهر د مینو په ظاهر د مایو جام دی د خوبونو خاریه ده ستا په چم ستا په کوڅه کې عجیبه غوندې منظر دی ستا په چم ستا په کوڅه کې عجیبه غوندې منظر دی هره خوا مینه ظاهري ده د سوالونو خاریه ده حسن څه دی مینه څه ده ای زما ساده یارانو حسن څه دی مینه څه ده ای زما ساده یارانو د فکرونو ګلستان دی د خیالونو خاریه ده اساس دوبه دوبه کیږي زمه نه دږي مجبوره سامه دوبه دوبه کیږي زمه نه دږي مجبوره هر خوا ته چې نظر کوم د غرمونو خاریه ده دبل غزل یو ګورې دي بیا بزه همرا صد جانان خبر نه کوم بیا بزه همرا صد جانان خبر نه کوم بس شم به یک بار درت د ځان خبر نه کوم اگر چې تصور می تل د زلفو په چخم کې دی گیر چې تصور می تل د زلفو په چخم کې دی ولی به یارانو د زندان خبر نه کوم دا چې د روزخار ته د رنگونو شهرا جو دا چې د رنگ دا چې د روزخار نه د رنگونو شهرا جوړ کړه ما خو درته وی چې د هجران خبر نه کوم بیا را تمل ګور چې د شک په نظر وکتل بیا به زه د چا زنخدان خبرې نه کوم نن یو لحظه په فراق کې چې زه ولیدم یار شلو قایل چې د طوفان خبرې نه کوم دا چې تاج محل د خاموشۍ نړولی دی بیا زه د اوښکو د باران خبرې نه کوم بیا به زه د اوښکو د باران خبرې نه کوم خشوه د مجبور غزل ګوی چې خشوه د مجبور غزل ګوی نه چې خبر شوم بیا په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم شیر ته لغ سوچ کوي خشوه د مجبور غزل ګوی نه چې خبر شوم بیا په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم فکر صرف مجبور سرانے یو عالم دی مولا دی خدا هغه په غزل کې ناصحانه انداز اور مولایت چا بالکل نشته دی غزل د غزل په انداز کې لیکلې دی بلکې حق ادا کړی دی رخصت ته د رنگونو شهرا سره تشبیه ورکول نوې اصطلاح ده او ښکلي هم ده خشوه د مجبور غزل ګوی ته چې خبر شو خشوه د مجبور غزل ګوی نه چې خبر شوم بیا په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم دا یې د عبدالحمید بابا خیال په نوي انداز کې وړاندې کړی دی فارسیانو د حیرت ګوتې په خوله کړي چې حمید څو خونسازي کړ په پښتو کې که چا د مجبور په غزل کې کار کولو ته غاړه کېښوه د مجبور په غزل کې ډېر څه دي لکه شعر دی جمعیت زمونږ د زړونو به بیا روغ شي جمعیت زمونږ د زړونو به بیا روغ شي دا په زړه کې چې داسې انتشار دی په دې کې جمعیت زمونږ د زړونو به بیا روغ شي دا په زړه کې چې داسې انتشار دی په دې شعر کې صنعت تضاد دی جمعیت او انتظار په ځان کې متضاد الفاظ دي دا بل شعر وګورئ دلارام او د زړه سری چې ګڼما دلارام او د زړه سری چې ګڼما هم هغه مې دل شکن هم هغه مې دل شکن او دل آزار دی دلارام او د زړه سری چې ګڼما هم هغه مې دل شکن او دل شکن او دل آزار دی دلته بیا دلارام او دل شکن ځان کې متضاد دي دلته هم صنعت تضاد موجود دی
بالکل
دا بل شعر دی جی خوب د مرګ هم چې سترګې پټې نه کړي خوب د مرګ هم چې سترګې پټې نه کړي اے مجبور دغه حد د انتظار دی خوب د مرګ هم چې سترګې پټې نه کړي اے مجبور دغه حد د انتظار دی یعنی د حد دا حد دی کنه چې انتظار یعنی مرګ هم سترګې چې نشي پټوله خو دا کیفیت څه طریقې سره بیان کړی دی فکر صرف دلته د انتظار کیفیت کوم حد ته رسېدلی دی دا بیانېدی نه شي صرف محسوس کېدی شي مرګ او سترګې نه پټېدل او بیا مجبوره د تخلص چې کوم دی ځي نو دا هم دلته یعنی ډېر پټ اے مجبوره دغه حد د انتظار دی یعنی سړی چې مجبور هم وي که نه نو دې ته سوچ وکړئ تاسو شعر کې څومره عجیبه خوند دی سوچ میرا خواہ سخپتلا شلی دا سهل ممتنی دی شیر دا مومن خان مومن دا شیر ہم پلا دی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا خودی شیر کی یعنی سادہ دیجی اور دین علاوہ چکم دینو یعنی پکیم پیشلی چکم دینو آگا دیر جور دا خودی کی یو خوبی بلا موجود دا آگا تل اور آتل دیتا مانگا ویو پسنتی یعنی خطی تجنیس خطی تجنیس یو خو تجنیس ته کنه دی خدا خطی تجنیس ته صرف پیغام املا تجنیس پکې نو هغه هغه هم دلته یعنی په دې شعر کې موجود دی خدین سمه چې مې بوب د عاشق په خوانه لری شي او دې کې یعنی څو دا تاسو د دې اندازه لګو نه شه دومره زیات په زړه راوړي دي د تشریح جوړتیا خو لری ور سره ورشل په سیټ کې تجنیس موجود دی تکر صاحب د سورانی صاحب کتابونه شپږ کتابونه دي ټوټل خو په دوه کې صرف یو کتاب چاپ ته زلفي او رسخار چې شعري مجموعه ده او په کې پنځه کتابونه ناچاپ دي ناچاپ کتابونه په دې ډول دي د اسلام معاشي نظام د اسلام معاشي نظام د تاریخ پاتې او څو پاڼې د بنو ادب
نه نه ما سره شته دی ما سره شته دی دا چاپ دی او دی دا چاپ دی ها دا غیره پس په چاپ شوی دا قلم د خوندانو د لیکلو نه پس په چاپ شوی کنه خو ما سره دا دا شته دی دا چاپ دی د بونو ادب خجی تاسو خپل خبره جاری ساتئ
او دې کې یو بل نقطې ته تاسو ګورئ د اسلامي معاشي نظام یعنی مقصد دا یو دی اسلامي معاشي نظام دا کړی دی هغه به نوم خبر دی د اشتراکیت او سو زلاند اکسونه دلته اشتراکت باندې هم یعنی هغه خبر دی او تاسو ګورئ چې د دې یعنی دا علم څومره وسیع دی د اسلام نظام هم وړاندې کوي او د اشتراکت خبر هم کوي او دا یو دغه دی چې عقیدت ګولو نه ما لیدلې خو نه دی خو ښکاري چې د ناتونو مجموعه ده عقیدت ګولو نه تکه چې مجبور سي نات هم پر روایتي انداز کې لیکي نه لیکي یعنی تک مجبور سے بروائیتی انداز کی نہیں لکھی دس یو سو شعروں نے وہ گورے کہ وزدان آفاقی دے اور فطرت ہم سلیم دے دہاما امی پر لارزم ہر کلامی چی تسلیم دے
دیر خواہ
کہ دوزوں پر بودخانہ کی کہ وزدان آفاقی دے اور فطرت ہم سلیم دے دہاما امی پر لارزم ہر کلامی چی تسلیم دے چې د زړه په بتخانه کې د اختیار بوتانې مات کړه د تا عشق اې محبوبه غزنوي کې ابراهیم دی
ډېر ښه دی
چې د زړه په بتخانه کې دا د هغو خپله لهجه ده کنه چې د زړه په بتخانه کې د اختیار بوتونه مات کړم د تا عشق اې محبوبه غزنوي کې ابراهیم دی چې د تا په رضا زما چې دا تا تکلیف کومه دغه هم د تا توپیر دی دغه هم د تا تعظیم دی اته نیکی کوه د اخیر شعر په سور چې په دې ته نیکی کوه زاهده هم په دې چې خدای قهار دی ته نیکی کوه زاهده هم په دې چې خدای قهار دی زه ګناه کې وکړم خیر دی خدای غفور دی هم رحیم دی
واه 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 واه
خیر ته
واه
واه واه واه واه ته نیکی کوه زاهده هم په دې چې خدای قهار دی زه ګناه ته وکړم خیر دی خدای غفور دی هم رحیم دی تکر صاحب خوشحال خان بابا رحمان بابا عبدالحمید بابا ربی خان بابا دا ټول زمونږ لوی شاعران دي او په هغو باندې کار کول د هغو حق جوړېږي
په دې
خاوره کې نور هم بلا ګوهر پراتې دي هغو ته نظر کول پکار دي د هغو په چې کوم داسې زمونږ دی کوم چې زمونږ نه داسې یعنی مقصد دا دی بې غوره پراته شاعران دي او موږ د هغه شعر ته یعنی دغه نه ورکوو په هغو باندې کار نه کوو نو دوی ته کار کول پکار دي او په دې باندې دا نوي ملګري چې کوم دي نو هغه زاړه راچاو شوي کوم زامین دي یا کومې زړې کیسې دي هغه نه راخلي او نوي څه کار کوي نو هغې ته به یعنی اپریسیشن زیات میلاوېږي انشاءالله شعر زه خپل وړاندې کوم جي کله به شي د جوهریانو نظر موږ لالونه په ایرو کې اوسو
ډېر ښه ډېر ښه
ډاکټر صاحب کله به شي د جوهریانو نظر موږ لالونه په ایرو کې اوسو نو تکر صاحب دغه خبرې بس دي نور خبرې به په ملګری وکړي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب، ډیر د خوند او ډیر د مزې او ډیر خپل خبره تاسو وکړه چې زمونږ په دې کې ډیر خخ خلق پراته دي، ډیر خخ لیکونکي دي، ډیر خخ شاعران دي، او مونږ د موږ په دې په کوم پروګرامونو چې مونږ کړی دي په دې کې مختلف نمونه رااله مونږ ته مخې ته، او تاسو ولیدل چې ډیر ښه شاعرانو خو دغه شان پټ پراته دي او خلکو ته نه دي معلوم. زمونږ مقصد هم دا دی چې مونږ د دې خپل ریډیو د لارې هغه خلک چې کم عام خلکو ته د هغې پته نشته، چې هغه خلک مونږ رامخکې کړو او هغه مونږ د خپل قام ته وړاندې کړو او مونږ د خپل ادبي پنګه وسیع کړو، کولاوی کو، د دې لمن د دې لمن کولاو کو، په دې باندې ان شاء الله چې مونږ خپل کوشش کوو. او زموږ سره زموږ چې کوم ډاکټران صاحبان ملګری دي، خصوصا ډاکټر احمد مغموم صاحب، ډیر د ستاینه وړ دي، ډیر د ستاینه وړ دي چې مونږ سره په دې پروګرامونو کې همیشه د پاره زموږ سره شریکي، او ډیر محنت سره ډیر د دغه سره دغه شان ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب دي چې مونږ سره په دې پروګرامونو کې ډیر محنت کوي، ډیر کوشش کوي. تاسو یقین وکړئ چې دوی دومره هلې ځلې کوي د دې خلکو دره پیدا کولو لپاره، دوی لګیا دي کوششونه کوي. تاسو په خپله ډاکټر صاحب ډېر کوشش کوي، زموږ نور مېلمانه چې موږ سره پروګرامونو کې راغلي دي هغه ډېر زیات کوشش کوي چې د خپل خلک، د خپل شاعران، د خپل دیبان، د خپل پوهان دا راپورته کړي او د خپل قام ته وخی. دا د قام سترګې دي، په کار دي چې زموږ د قام د دینه خبر شي. نو خبرې خو په ډېرې کې دي شي. ډېر ډېر مینه باندې ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ډېر مننه، اقبال خان تاسو ډېر ډېر مننه، ورزو خپل بل درون محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لاو دا غیر لږ نظر اخلو چې غیر سره د مجبور سورانی په حواله سره نظر شیر کی. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ.
ډاکټر صاحب، د ډاکټر محمد اقبال خبرې مو واورېدې او د مجبور سورانی په حواله دا غی چې کوم نظر او هغه تاسو واورېد او پاری کې چې هغه کوم خبرو کړ چې په کار دي چې په دا قسم خلکو باندې لکه څنګه چې په نورو شهرانو کار شوی دي، په دې شهرانو باندې هم کار وشي، او دا د کوم د بنو د ادب لیکوال دي، د ادبي خلک دي، په کار دي چې هغه په دې باندې هم کار وکړي او د ملغلره را برسېره کی. ډاکټر صاحب څه نظر پر اثر شریکوي؟
ټکر صاحب، مجبور سورانی خو زموږ په پښتو شاعرۍ کې ډیر حد پورې مضبوط شاعر دی. دی په اخبارونو کې، رسالو کې هم چاپ دی، په ادبي تذکرو کې هم دی، او بیا په میډیا باندې هم دی، په ریډیو ټي وي کې دی، خپل د بنو نمائندګي کړې ده. د دې په شاعرۍ باندې یو څو کرښې، درې څلور کرښې تبصره چې ده هغه امیش خدید صاحب کړې ده. په دې درو څلورو کرښو کې هغې د مجبور سورانی د شاعرۍ چې کوم اهم خصوصیات دي هغه په دې سلورو کې خو کې راغستې دي. یو خو هغه وایي چې مجبور زمونږ د شاعرۍ د روایاتو امین دی. نو په دې خبره کوو چې دا روایت څه دي او مجبور د هغې څومره امین دی. او بیا هغه وایي چې تازه کاری او مانی افرینی د دوی د بیان یو ښکاره خوبی ده. نو تازه کاری یعنی جدت، او د مانی او د لفظ نویوالی، او مانی افرینی کوم چې مغموم صاحب همیشه د پاره د پیغام د سوچ شاعرۍ کې پیغام پکار دی، د دې کې معنی فريده، هر شعر یو معنا او یو مفهوم لري. او بیا درېمه خوبی دا بیان کړی دی چې په اکثرو شاعرانه صنفونو کې تبازمایي کړی ده، خو د غزل په حواله زیات شهرت لري، یعنی نورو صنفونو په مقابله کې غزل زیات شهرت لري. یو بل خوبی بیان کړی چې د دې شاعرۍ کې که یو خوا د جدت او دکمنده یو اثرناک نصاب دی، نو بل خوا د تخلیقي صلاحیتونو نماینده هم دی. دلته دوه همې خبرې دي چې یو خو د دې په شاعرۍ کې جدت دی او درمندي ده. دا لیک دوه متضاد څیزونه دي. جدید شاعرۍ چې ده په دې کې سوز، ګداز او دردمندي کمه ده، او جدت دی. او دلته کې همیش خرید وي چې د دې په شاعرۍ کې جدت هم دی او دردمندي هم ده، نو په دې هم خبره زه کور غواړم. او بیا دې چې بل خوا د تخلیقي صلاحیتونو نماینده هم ده. د دې شاعر چې کومه ده هغه د تخلیقي صلاحیتونو نماینده ده. یو به دا خبرې معنی به زه دوه خبرې کوم چې د تخلیقي صلاحیت څه شی دی او کومه شاعري ده چې په هغې کې تخلیقي صلاحیت نه وي. همیش صاحب چې کوم دی هغې چې په دې څو کرښو کې دا څو خبرې کړې دي، نو زه نن په دغې حوالې معنی خبره کوم. د شاعرۍ هغه وایي چې د شاعرۍ د روایاتو امین دی. نو زموږ د شاعرۍ او بیا د غزل یو روایت دی، چې پدې کې به سوز وي، پدې کې به ګداز وي، پدې کې به معنا به چې کم وي، هغه به د نظم په شان ډېر ښکاري نه وي، بلکې هغه کې به لږ یو مانوي دی حاصل به یو اهم یو رمز به یو کنایه به یو تشبیه به یو استعاره به. نو دا خو به چې دي دا همیشه خلیل صاحب وي چې دا نه مجبور په غزل کې شته. دا چې موږ د مجبور غزل په دې حوالی ګورو، نو د همیش خلیل صاحب دا دعوه ثابتېږي، درسته ثابتېږي چې هغې چې مجبور سنانی دپاره کم لفظونه استعمال کړي دي، کم تاثرات یې بیان کړي دي، د هغې د شاعرۍ چې کومې خوبیانې بیان کړي دي، د غزل د روایت امین دی. نو هغه هغه په دې معنی پوره پوهېږي. زه د هغه غزل نه به یو شعر زه ویم، څوک په مې مجبوره مینه ومني، څوک په مې مجبوره مینه ومني، یا ګریوانه ته چې سیری نه شولې، څوک په مې مجبوره مینه ومني، یا ګریوانه ته چې سیری نه شولې. بیا د حسن او د عشق معاملې، د انتظار او د هجر معاملات، او بلتون او وصال، او د کلدی واردات، دا خو ډېر شاعران بیانوي. خو لږ د دې بیان وګورئ، په دې کې د مینې یو کیفیت هم دی، انساني نفسیات هم پکې دي، د مینې نفسیات هم پکې دي. او نو دې ته موږ چې دا د غزل د روایاتو امین چې کوم دی، دا د خبره درسته ځکه ده وایي چې د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې، د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې، پیش امید چې د وصال پکې شامل شو. د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې، پیش امید چې د وصال پکې شامل شو. اوس د هجران قاتل شپې د هغې خوږېدل ولې خوږې شوې، چې تش د وصال یو امید پکې پیدا شو. نو دا هغه خیالونه دي، دا هغه بهریک خیالونه دي، د انسان لطیف جذبات او احساسات چې کوم دي، د هغې یو فنکارانه اظهار دی چې دې ته موږ ویلو چې یو مجبور چې دی د روایاتو امین دی.
بالکل.
بیا چې امیش خلیل صاحب وایي چې د دې په شاعرۍ کې تازه کاری ده او مانی افرینی ده، یعنی یو شعر چې دی په هغې کې، هغه عشقي شعر دی، رومانی شعر دی، کې هغه په هغې کې سماجي عکاسي ده، مضمون چې هغې کې هر څه دی، خو په هغې کې یو مانی افرینی ده، هغې کې هغه یو معنا پیدا کوي. زه ما چې کتل ځینې د دې دا شعرونه چې کوم دي، په هغې کې ډېر نوی مضمون نه دی، خو کمال یې دا دی چې زوړ مضمون یې په یو ښکلي انداز کې پیش کړ دی. دې ته همیش خلیل تازه کاری ویل دي، نو دا یو زوړ خیال په نیم انداز کې پیش کول چې دي، دا هم ډېر هنر غواړي.
بالکل.
نو یو شعر به زه ووایم، دا آئین نوائین ته قتل او د محبوب آئین ته قتل، دا 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 ډېر پامال غوندې موضوع ده، ډېر ویلې شوې دی، مجبور چې په کوم نیم انداز کې ویل دي، چې په هغې کې د شعر یو خوند دی، د غزل یو کیف او کیفیت دی پکې. وی نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې، نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې، نن یې روغ رس په لاسو کې آئین دی. نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې، نن یې روغ رس په لاسو کې آئین دی. کې دې ته بیا مونږ ګورو، نو دا د حسن او د عشق یو فلسفه هم ده.
ډاکټر صاحب د موضوعات چې دي کنه، موضوعات خو ډاکټر صاحب ټول زړه دي کنه، موضوعات خو زړه دي، موضوعات نه ویني دي، موضوعات زړه دي، خو اندازې بیان چې کوم دی هغه ډېر اهمیت لري. او دا تاسو چې کوم خبرو کړه، د اندازې بیان کې ډېر لوی کمال دی، یعنی موضوعات بالکل نه زړه دي، خو د دې چې کوم اندازې بیان دي، ډکشن چې ورته وي، هغه ته ډېر زیات مختلف دي، ډیر مزیدار دی. میرا بنیو کې تاسو خپل ګرځي
شته او شاعرۍ کې دا تاسو خبره درسته ده، شاعرۍ کې چې سمره اهمیت ته مضمون دی، د خیال دی، د فکر دی، نو د کومره اهمیت چې کوم دی، هغه د اندازې بیان دی.
بالکل.
شاعر هغه مضمون چې کوم دی، هغه په کوم انداز کې هغه پېښ کی، هغه څه کې لفظونه څه دي، د لفظونو جوړښت څه دی، نو دا انداز بیان ډیر اهمیت لري. نو اوس دې کې تاسو ګوره د دې انداز بیان ته ګوره نن چې ما ورته ونه کتل می فل
واه واه
نن روغ راست په داسو کې آینده دا یو عام شعر نه دی او بل دې کې هغه دې حسن او د عشق فلسفه نه چې د حسن قدر او قیمت چې دی نو د عشق په سبب دی.
بالکل انا ټول فرانسوي چې دا د عشق او حسن چې دی نو دا د عشق په سترګو کې دی. ډیر ښه.
او نو په دې کې بیا د حسن هغه ماروزي نظریه او موضوعي نظریه هغه ټول په بحث کې راتلی شي. او دا دی اناتول فرانس تاسو کوم حواله راکوي په دې حوالو باندې په دې یو شعر باندې ډیر بس کېدی شي.
بالکل.
نو اندازې بیان یې داسې دی چې شعر کې بالکل سړی ته تازه ښکاری. لوستونکي به دا نه وي چې دا قسم مضمون چېرته ما علوم لوستل دي. هغه ته دا مضمون ډیر نوی ښکاری د اندازې بیان په سبب باندې یو زوړ مضمون چې دی په هغه کې دمره نوی والی پیدا کړی. بل
بالکل
ما خبره کوله چې امیش خلیل صاحب وی چې د دوی په شاعرۍ کې یو خو د جدت او درمندۍ یو اثرناک نسبت دی نو بل خو د تخنیکی صلاحیتونو نمائنده هم دی. زه د امیش خلیل صاحب په دغه خبرې په دغه جملې باندې هم دوه څلور خبرې کوم. وی که یو خو جدت او درمندۍ د دې په غزل کې دا زه دوه متضاد ونې کیفیتونه ځکه ګرم چې جدیده شاعرۍ چې کومه ده پدې کې د درمندۍ کومه ده پدې کې سوز او ګداز تم دی. خو ځینې شاعران داسې دي استثنایي صورتونه پکې داسې دي لکه مجبور سورانی دي څخه جدت هم دی او د دې په جدید غزل کې دردمندی سوز او ګداز هم دی.
واه واه واه
د دې په غزل کې صرف هغه لفاظي نه ده. ما یو ورځ د یو سیمې باره کې ویلي چې دغه شاعرانو کې لفاظي دي د محبوب صاحب زده نه منم. مغموم صاحب خپل نقطه نظر دې زه ډېر احترام کوم. تخي بخپل یو نقطه نظر وی زما د وینا مقصد دا و چې په هغه شاعرانو کې د جدت په کوشش کې د جدت په فیشن کې یا د جدت پر اساس په غرو کې هغه داسې و به یي چې غزل چې کم دی پاره چې خو هغه یو جدید خیال پېښ کړي خو چې غزل لا کوم دردمندي په کار دا کم سوز په کار دی کم ګداز په کار دی کم نرمي په کار دا هغه خو ترې الوتې ده. نو بیا دا لفظونه پاتې دي د لفظونه یو لوبه پاتې ده. انګلیزي لفظ په ولې استفاده کوي چې یو ګیم دی چې د غزل په نوم باندې کې ډېرو شاعرانو څخه هغه لفظونه دي خو د هغې لاندې هغه معنا هغه مفهوم د هغې په شا باندې چې کومه هغه فکر دی هغې کې کوم دردمندي ده هغه نشته. مجبور سورانی ته چې موږ ګورو نو دلته کې جدت او دردمندي چې کومه ده دا 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 یو شوې ده. دې شعر په جدید انداز کې وي خو دردمندي چې پکې کم ده سوچ چې پکې کم ده ګداز چې پکې کم ده هغه پکې شته. یو د دغه غزل یو دا نن چې شعر ما وې نن چې ما ورته ونه کتل مې فل کې نن ورو ورس په لاس کې اې د دې دوه شعر نور زويمه ګوره په دې کې جدید خیالات دي وې زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو او دا خبرې دا جدید شاعری ده. دا زمون په کلاسیکی غزل کې زمون په ډېر روایتي غزل کې دا د روزګار مزګار خبرې نشته. دی اوس جدید خبره چې کوي ولې بالکل په هغه روایتي او په کلاسیکي انداز کې کوي. د غزل هغه خوږوالي سړي کې وي زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې پرې خور یو تصور د ماجبین دی.
ډېر ښه شعر دی ډاکټر
صاحب. زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې په خو یو تصور د محجبین دی. او دی بل شعر ته وګورئ د رقیب سره پښتنه د چراغلی د رقیب سره پښتنه د چراغلی. زموږ ډیر شاعران پښتو او پښتونولي او پښتونه دا یو کیسه زه هم بیانوم. اقبال خانم کوي مغموم صاحب هم ډیر ویلي مو ټول پکې شاعر پښتون موږ کوو بس دا تکرار مونږ کړ دی. خو دلته کې د وګورې د رقیب سره پښتنه له چراغلی دا زما د پښتنې مینې ته دی. دلته مینې ته پښتنه ویل او بره پختونه هغه لفظي چې کوم یو خایس دی یو تجنیسی صورت دی هغه یو خواته د رقیب سره پختنه لچراله دا زما د پختنی مینیتوم دی دلته پته لګی چې پختون څه ته وي او پختنه څه ته وي او پختنه مینې څه ته وي څومره مفهوم دی په دې لفظونو کې او په دې مضمون کې نو زه چې وایم ځینې شاعرانو څه کې صرف لفاظي دی نو بس د پختون پختون یو تکرار دی د هغې وروسته څه مفهوم نشته د غزل هغه خواږه پکې نشته هغې کې هغه هغه معنویت پکې نشته او دلته دی وایي د رقیب سره پوښتنې لچې راغلې څومره زور غونې خیال دی رقیب او هغې سره پوښتنې ل راتلل یوه عامه غونې خبره ده ډېره عامه خبره ده هر شاعر یې بیانوي د رقیب سره پوښتنې لچې رالې خو بل مصرې کې کمال دی
کمال
شعر دی بل مصره چې اوله تمهیدی غونې مصره ده یو تمهیدی تړل دی بلې کې بل مصره چې د هغې دا شعر نیم اسمان ته اوچت بوتې دی د رقیب سره پوښتنې ده چې راغلې دا زما د پوښتنې مینې توهین دی نو زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې پرېخور یو تصور د محجبین دی د روزګار چیرې دا خبرې دا ټول جدت دی دا د جدید غزل الفاظ دي جدید غزل خیال دی ولی هغه وایي چې پرېخور یو تصور د محجبین دی څومره د غزل په انداز کې پېښ کړي حالانکه ځینې وخت کې داسې شي دا په تېره هفته کې اقبال خانوم ناست په یو محفل کې مونږ سره دغه جدت باندې بحث کړو نو ما وی ځنې زموږ شاعران چې دي هغه د جدت په کوشش کې یو داسې شعر به ووي چې زه وایم چې دا د دې په دیوان کې نه وي دا دې نه وي ویلې لکه زموږ څومره د غزل پختکاره شاعر دی شمس القمر اندیش ډېر پختکاره شاعر دی چې نوم یې اورو نو د غزل په حواله باندې زموږ سرونه احترام نه کته شي
بالکل یونیک دی یو یونیک غزل لیکي بالکل
یونیک غزل لیکي خو په د جدت لپاره یو کوشش غواړي چې یو داسې شعر ویلو ما غرض اقبال خان ته وینو هغه به ما ته ویاو وی چې نن د دفتر په کمپیوټر د یار تصویر ایستو دا د اندې شمس القمر د غزل شعر دی چې نن د دفتر په کمپیوټر د یار تصویر ایستو خو په زړه رو دی خو په سر به ایمانه شوی دی اوس ګوره لیا خبره خدا ده چې تصویر چې د په کمپیوټر نو سي پاره کې محفوظه کېدلې شي کدا په کمپیوټر نوزي دا د دفتر په کمپیوټر باندې تصویر وکړ دا د هغې غزل کې لکه داسې ما ته موضوع نه ښکارېدو ځینې شاعران چې کوم دي د هغې په غزل کې یو نیم شعر داسې راشي چې هغه پوره غزل چې دی د هغې مزاج بل دی او یو شعر چې پکې دی هغه د جدید په نوم باندې دی هغې کې جدت دی د جدیدیت هغه ترجمانی کی علامت ته خو د غزل مجموعي مزاج سره خوند لري د مجبور سورانی په غزلو کې داسې شعر ته تمونه دوستو
هو دې
هغه هغه پوره غزل سره پوره غزل سره هغه مناسبت یا هغه موضوعیت نه لري داسې شعر په کې مونه دوستو او څنګه چې مخکې اقبال خان خبرو کړه د هغې د شعري نسبتونو د هغې شعري نسبتونه داسې دي چې هغه یو ډېر ژور او ډېر ډونګ او ډېر قریبي مانوي نسبت لري او دا نسبتونه ډېر ضروري دي چې کوم شاعرانو په شاعرۍ کې چې شعري نسبتونه نه وي هغې شاعرۍ کې خوند هم کم وي د دې یو نسبت وګورئ خو داسې نسبتونه عام لوستونکي پرې تېر شي د هغه که ورته خیال وي خو بعضو که لوستونکي چې دی هغه داسې نسبتونه نه ډېر خوند اخلي وي بس د اوښکې عمره ژوند غواړم مجبور ژوند غواړي مجبور بس ته اوخ کی همرا ژوند غواړي مجبور هم خو کستا د اننګو سره واصل شو بس ته اوخ کی همرا ژوند غواړي مجبور هم خو کستا د اننګو سره واصل شو اوس اوخ کچ کما دا همیشه په اننګو را بهي بس هغه وی زما عمر د یوې اوخ کی عمر دی وی چې سترګو نه راوځي او ستا په اننګو وبېږي او کته تر وګورځي کی بس د دې له وی یوې نه هی ژوند می پکار دی خو چې ستا اننګو سره دا اوخ کا واصل شي څه خیال دی
تیر خیال
څه نسبت دی بس ته اوخ کی عمر ژوند غواړي مجبور هم خو کستا د اننګو سره واصل شو او بل شعر دی کیر کی تصور میں تل د زلف و پیچ و خم کی دے کیر تصور میں تل د زلف پیچو خم کې دی ولی به یارانو د زندان خبرې نه کوم زلف پیچو خم یو مصری کې او بلی مصری کې زندان دی دی ته شعری نسبتونه وی دا مانوی نسبتونه دی دا په دا د شعر یو قدر او قیمت قائمی نو زه خبره مختصر کوم چې دی خوري خوري نسبتونه دی ډیر شعرونه دی چې اقبال خان وې سما وې خو چې سمره دی غي غزل لولې زه شعري نسبتونه چې کوم دی په دې کې ډېر کمال دی بل دی همیش خلی د خیر نه خبرې لرازم هغه وی چې نو بل خو د تخلیقي صلاحیتونو نمایندوم دی په دې کې تخلیقي صلاحیتونه دي دا خبره مخکې ما هم کړی و چې زموږ ډیر شاعران چې دی په تقلیدي دي نو مضمون چې داسې او خندل وغه وی چې تقلید نه کوي نو سبق یې
مضمون چې په پوهه بونه نه کوي کنه
مغموم صاحب کیا خبر ہے کون پروگرام کی ماں بھی مداخلت نہ کہو کہ ماں مغموم سے تو چتوئے کہ تکلیف نے کی سب کی نو شاعری بھی نہ کی سنور سے دیو کی تکل دی کی خاکہ دیو کی
وی خدا تیرغه
نو ولې خپل د پیسې خرچ کی د پرېښونې ستړي کړې دي د پمخه کتابونه چاپ کیږي د په ګډو ګډو چاپ کیږي نه پکې سش دي مجبور سورانی شانی پکې سش شعری نسبت ته نه تخلیقی شاعری ده دا اوس چې ما څومره شعر نو تاسو چې واوریدل او تاسو انټرنیټ او خوان پورته کو او تاسو دا دراکو نو پدې کې څه تخلیق وو کنا پدې کې څه تخلیق ته پدې کې تخلیق نشته پاسی څوک چې پاري مانی چې تنقید کوي او تنقید څه شي دی ما یو فن پاره ولسته ما یو غزل ولسته ما یو شاعر ولسته ما چې څه تاثرات یې په بیان کړم یره پدې کې دا خوبې دی او دا پکې کمې دی بس یو تاثرات دی خو پاري تاثرات مانیم زمون په پښتو ادب کې جنګونه دي دشمنیان دي پرزول دي کنزل دي بزتیان دي نو مضمون څه پیوي چې تاثیر نه کې سبا کې نو زه مضمون څه ته هم چې دی له پوهه کې چې افسانه تکل دی ودی چې نور څه دې نه سر کې ودی کې نو نه دې ځان سره
ولې دا نه نه دا فنه لیکل تر تاسو ته تخلیقي کار نه ښکاري چې دا څه په نه دی افسانه لیکل تر تاسو ته افسانه لیکلوم د زوی نه بلا ماته
اردو ترجمہ چاہتی کہ ابھی کہ مت تجربہ شو ہوا افسانی عمدہ معیار دے کہ ماں دھو دھر مجموعی دی افسانے نگار دوستی دی گرانا پکیدا سی افسانہ منتخب شیوی دا چی مونگی اردودان تطکیت پیش کو چیان دازو مونگی پختو افسانه نا پا درو درو مجموع کی ایده یو افسانه را وطه
دغه خو مسئله زکر خدرتا ما اووی چی ولی دا افسانه لیکل داسی افسان کار دیسه تا غب سافسان کار نده
بس
بلکل
زه اخپل دا الفاظ واپس اخلم
ډیر ډیر باری ڈاکٹر صاحب ډیر خوند وکړو ډیر دمزه تاسو د دوانو ته محمد اقبال خانم ډیر مننه کوم او تاسو ډیر ډیر
شکریا دا کوم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب ہمیشہ ډیر د خوند او ډیر د مزې پاس ډاکټر بشری خوشال شي زمون غوري دود کیمت خوند واخلي او حقیقت خبر دا چې پتا سو باندې ګور زمون غوري دود کی ډیر مهم دی پتا سو ډیر ویاړ کوي تاسو خبرې ډیر خوخي دي کده شاعر ادیب ضرورت ته تکلیف رسی نو هغه هغه په کار دي چې په دې خبره باندې پوه شي چې دا چې دی نو دا لکه دا ماشوم چې دی کنه دا چې د دلوي مصیبت نه بچی دوی چې بجلی له ګوتو ورونو خلک یو وي نو دا وی وی ځکه چې دې د لوی مصیبت نه بچی نو دا تاسو د تنقیدی خبرې چې کوم کوي نو دا تاسو دې د ډیر د یو داسې کار را باندې کوي چې داسې کارونه کې بلکې ښه کارو کې نو ډیر د خوند ډیر د بزې تاسو ډیر ډیر مهرباني ورزو خپل بل درن خو محترم ډاکټر دارومت بغوم سیبلا او دا غینا نظر خلو چې غیر سره سره نظر سر کی او دا ټول بس را ټول کی غدا ټول او تاسو ټول ووري او د دې په نتیجه کې بیا یو خپل نظر غوړان کی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خراب دیو
په خیر اوسه ټکر صاحب ډیر مهرباني چالو اوسه
ډاکټر صاحب بس مو ووري دا اقبال خان خبره مهم ووري دی د ډاکټر اسماعیل ګور صاحب خبره مهم ووري دی مختلف خبر پکرا لے ڈیر خبر پکرا لے سر نظر برا سر شریک ہوئے
ڈیر مہربانی ٹھکر صاحب مجبور سورانی صاحب لگا سنگ چے زمون دوانو ملگرو اقبال خان او ڈاکٹر اسماعیل گوہر اور مان خبر ایکڑی نو خپل نو بے عبید اللہ مجبور سورانی او دبنو دبنو سوزن کے او مونگ بچے کلا پٹی وی پروگرام نو کول نو یہ دو واری مونگ تیوی تو مشاعروں ترا گوستے ہو
دیر
خواہ آو دے شہرے نے لوا سے پا خبروں کے دیر خوک سڑے ہو دیر خوک سڑے ہو
دیر خواہ دیر خواہ
نو وہ بس دا دے چھے مرک سڑے ہیں نو بس فانلا شی خلق
بلکل
ہو اسی زو دا خبر کوما چھے اقبال خان چکم بے نو دے مرہوم مجبور سورانی دے شہرے دیر تعریف اکڑو آو بیا اور پسے ڈاکٹر صاحب ہم ڈیر تعریف اکڑو دے مجبور صاحب دے شاعر ہے او ڈاکٹر اسماعیل گوہر چکن دے آغی محترم امیش خلیل صاحب دے رائے پرانا کے دے مجبور صاحب دے شاعر ہے جاج ہم واخستو تو اگر دے چکل دے جاج خستو نا سے ماں اور تو سوچ کو لو کہ یہ طرف تا امیش خلیل صاحب وہی چے دے دے روایات و امین دے پختو غزل دا روایات تو امین دے او بل طرف تو ویچ پدے کے جدت تا در بندی دا نو لکر روایات تو جدت خدا را دے او بل مخالف شوینے دی او کرنے یا خو پر روایات تو امین ہوئی یا بجدید بھی کرنا دوارو خو کے دے نہیں جی او بلا خبردار چھے ما تا دا سکھاری چھے زه نه پوهېږم چې دوی به دا زلف رخسار شاعري زموږ د ملګرو ډاکټر اقبال او گوهر صاحب لوستې وي خامخا به لوستې وي خو ما ته داسې ښکاري چې د مجبور صاحب په شاعرۍ کې ما ته څه نوی خیال نه ښکاري ما د هغه چې شاعري څومره لوستې وي بلکې دا اوس چې کوم دوی به یو یو شعر وي که نه خدا دې چې په دې لږ وخت کې هغه نوټ کېږي نه چې ورسره سره هغه چې کوم شعر نه تاثر اخست چې هغه وسرولې ګنو لټکیږي نه نو د هر یو شعر چې دی کوم پیش کولو کنه هغه هر څه به او اقبال خان نو ما ته د حمزه سره بیا د چا یو یو شعر را یاد دو مثلا مثلا د رقیب سره پښتنه لې چې راغلی دا زما د پښتنه مینې توهین دی
توهین دی
ها حمزه سره وی چې راول مغول د سره خیر خرکیبان دی نوی راولا مغول د سره خیر خرکیبان دی نوی ګوره چې پښتون خاطر مې نکړې ملمنو ته خفا نام دغه شعر دی خو بس صرف په یو نوی انداز کې دی که نه
نوی انداز کې دی بل
او بل یو شعر چې کوم دی چې ګوهر څه به حواله ورکړه چې دا د اننګو د اننګو
د وښکې او د اننګو کوم غشي دی
او مبارک نو پر دې باندې د حمزه ته بلا شعرونه دی خو یو ماته چې کومه دی کې سا اننګو ته رسیدل نه دی ګران سا اننګو ته رسیدل نه دی ګران خو لکوخ کبه یې دل نه شم نو مګه شعر دی لکه دا چې ما تر اوسه پرې مجبور سورانی په شعرې کې ذات رښتا وایم ما کله چې د مشاعرې ته راتلو نو مشاعرې ته په راتلو غزل مې اوریدو نو هغه وخت کې زما دا غوښته ما د په شعرې کې چې تمه خیال نه دی دغه دی امیش خلیل صاحب چې کوم دغه دی چې د پښتو د غزل د روایاتو امین دی نو د روایاتو امین به دغه بل چې کوم دغه شعر پیش کړو گوهر صاحب نن چې ما ورته اونه کتل محفل کې نن روغ ورس پلاس کې آئین دی دا ما ته اوس هغه د اردو شعر یاد دي کې نه خو دا بالکل خو بهو د اردو د شعر ترجمه ده نو خیر په دې باندې مونږ لکه دا زمونږ دا محفل چې کوم دی دا پروګرام دا دې لپاره نه دی چې مونږ خامخا تنقید کوو او بل بیا چې یو شاعر چې ژوندی وي سړی باندې هر څنګه خبره کوي چې کوچ وفات شي بیا بس هغه مرحوم شي هغه بیا خدای بخلی شي نو بیا ور باندې مونږ ته دومره سخت خبرې پکار نه دي خو اصل کې ټکر صرف دا چې مونږ کمی خبرې کوو نو دا د شخصیت پبارے کے نکو مونگ خو دا خبرے کو دا فن ادب پبارے کے کو
بالکل
نو اگر شخصیت خو دی وقت کے پکار دے چیز مونگ پا خیال کا ڈوی نا چے را دا شاعر سوک تے زکر چی مونگ خو کدے شاعرے باندے باس کو یا دے شاعرے پر روایاتو باس کو یا پا غزل باس کو نو مونگ پدے خیال باندے کو چی را زمونگ چی کب خیال دے او ضروری نا چی زمونگ خیال یعنی دے اقبال خان خیال یا دے گوہر صاحب خیال یا زما خیال دا بالکل ضروری نه چې دا دی صحیح وي او هر سړی خپل رائے پیش کوي
بالکل
اوس اگر رائے چې کوم ده نو هغه غلط هم کې دی شي صحیح هم کې دی شي خو په رائے پیش کولو کې چې کوم ده نو په دې کې بخل نه پکار یعنی مطلب دا چې په دې باندې شرم نه پکار چې کما کما رائے پیش کړو دا خلک به سوچي دا دومره ساده رائے پیش کړه نو دې ته قتل پکار نه وی چې یعنی کسان رائے وی او کار څنګه رائے وی خو خپل رائے پیش کول پکار اوس زما چې کوم رائے دا ان نو هغه د اقبال خان او د گوهر صاحب د رائے نه بالکل مختلفه ده
نه صحیح خبره بالکل
او دی وته چې کوم ده د نو خیالات شاعر وی او زوین چې زپ شاعر ہے کې ما تر اوسه پورې یو نو خیال لږ قتل ها انداز په یاد داسې ده چې هغه حضرت پریوزی کړه حضرت پریوزی او عوامي انداز بیان ده او دا عوامی انداز بیان زما دا خیال ہے دا دے ممبر اثر ہم کے دیشی زکر چی دے اسلامی تعلیمات و مبلغ ہم پاتے شوئے رہے تو اگا اثر ہم کے دیشی چی زکر چی اسلامی تعلیمات و مبلغ چی کم دے اگا مخیط عوام ناس دی کے دا اگا کوشش کئی چی خپلا خبر دیر پا اصالہ طریقہ باننے دے عوام و ذہنو تا و دے اگی غگنو تا ہو رہ سئی نو دغه یو اثر کې دی شي چې د په شاعرۍ کې چې کوم دی دغه د چې کوم انداز بیان دی د چې کوم د خطاب کولو کوم طریقه ده نو ډېر عوامي ده او ډېر زور زړه ته پرېوځي نو لکه دا دی چې دا زلف او رخسار کتاب ما چېرته داسې یو نظر کتلی خو لکه دا دی چې پوره په تفصیل او دا مونږ ته پته نه وای چې یره یو ورځ به داسې راځي چې مونږ په ډیو ریډیو باندې په دې باندې خبرې کوو نو مونږ خو به چې کتاب وګورو بیا یو ګرځو بیا ته پته نه وي چې چېرته پروت دی چېرته پروت نه دی نو که مونږ ته دا پته وای چې یاره په دې باندې به په مجبور سرانی سے باندې به په ډیو ریډیو کې پروګرام کېږي نو بیا په کار دی چې څه شعرونه مو نوٹ کړي وای خو لکه دا دی چې مونږ ورته ښه شاعر ویلی شو هغې وجه دا ده چې انداز یې ډېر خوږ دی انداز بیان ډیر خوږ دی او ډیره خوږه شاعری ده او د ده لکه عام ژوند کې چې کوم خبرې اترې به وي نو هغه ډېرې خوږې وي بل دا چې فقیر غوندې کې سړی او داسې دغه سړی نو مطلب دی چې هغه ځان نیغ نیغ چې کوي هغسې نه ډېر فقیري پکې وه ډېر ځکه چې کله به هلته رالو که نه نو ځینې خلک داسې وي چې هغه داسې مشروطي او داسې هغه عادتونه داسې وي چې سړی باندې لکه دا دی چې ښه په سړي نه لګېدی ډېر فقیر سړی او زما خو ډېر زیات خوښ و
ډېر ښه
نو دا دی چې شاعرۍ کې همغه شی شته دی او بل دا دی چې په دغې علاقې کې چې کوم دی کله دا د طاهر کلاچوي اثر هم زیات دی په دغې جنوبي دا زموږ چې کوم جنوبي ضلع دي که نه په دې د دې په شاعرۍ باندې طاهر کلاچوي ډېر اثر دی
او طاهر کلاچوي
مجبور سے شاعر تو گورم کرا نو دد پہ شاعر ہے کہ ہم ماتا زنی وقت کی چکم دین آگا دے طاہر کلا چوی اثرات ضروری نه چې زما خبر رښتیا وي یا ټیک وي خو اسې ما ته ښکاري داسې که نه
چې خپل یو تجربه ده هر انسان
او دار انسان خپل نظر دی ګوره و هر چاته خپل په حق کې خود خپل دا مرزا خان انصاری شعر دی کنه چې هر څه د خپل ذوق مطابق دی او سیس د خپل خوند لري کنه در سری ذوق مختلف دی در چې خپل تاسو خپل ذوق دی د ډاکټر خپل ګور څه خپل ذوق دی د اقبال خان خپل ذوق دی زما خپل ذوق دی در انسان خپل ذوق دی
بل جی کو ہر سے کم دل لفاظ ہے خبر اوکڑ کنا نو ما دا نو ویلی ما دے گوہر سے دے خبر سر لگا اختلاف نو کرے ما ہو پرٹیکولر اگر چکم دے اقبال شاکر باند پروگرام نو ما دے اقبال شاکر خبر کولا نور چکم دے دے ملکنڈ ملکنڈ کے ہڈے شہران دے ٹولو شہران نو دفاع مان کولا ما صرف اقبال شاکر اگر شاعری یاد ولے چہرہ پدے کہ ما تا دس زیادہ لفاظی نخکاری معنی پکی دیر دی ما یعنی مطلب دا ہے چھ خیالات پکی شترے خواہ خو لکدہ دے چھے زن شاعران دا سیدی تکر سب چاہ غب پزور بائن دا کوشش کی چیز جدید شاعر ثابت شما نو چکلا پزور بائن سب دا کوشش شروع کی کرا یا غب شاعرے کے بیاد آخون میں ویدہ جدد چکم دے دا دے نغم والا شاعری جی کم وگل رہا ہے ترقی پسند ہے والا شاعری ناغی بہت مخ آو مخ کی با آگی جی کم میں ازان تا یو دغا یو پیمانے بے کے خولا چی دا دا با کوما کے نا دا لفظوں بے استعمال ہوما دا لفظوں بے استعمال ہوما پا دیکھو بیا دا خیال دا سے رات رہا ہوں دا با کوما دا با کوما آمزا سب سب جی ممکن راستی کنے آگا بڑے خاندل پتے ترقی پسند ہے شاعر ہے باندے آگا وہ جی دا دا غدی شاعران نے جب منصوبہ بندان دی کہنا جب منصوبہ بند گئی نو منصوبہ بندی پہ شاعر کے تو پکار منصوبہ بندی دا سی کرنا آو کنا دا خو آو کنا دا خو یہ او دیر چکم دے خود رو وند کی شاعر ہے او پخپلا راتو کی گی او پخپلا پا مخیزی کے نا نو چکم شاعر دا کوششو کی چیز پا دے شاعرے کے جدت پیدا کو ما دا گوہر سب دے شاعر رہے دے بخی شمس الکمل اندیش تے بڑیر خوش شاعر ہو وہ لکر دی چاہ والا ورکر کرا نما تا کل کرا دا سے محسوس شی دے آگا پا شاعرے کے ماں دا سے محسوس شی لکر چاہ یہ خیال ہے چکم دے دیر پا زور باندے پا شاعرے کے رانے بھی سیوی کنا آو نو پا زور باندے چکم خیال شاعرے تراشی کنا آگے دیر خون نوی آو نو ما سے جکم شہروں نے دغت دی دی مجبور سرانی سے چھے تاج محل میں دزرگی چھے پریوادان دے تاج محل میں دزرگی چھے پریوادان دے اگر ستا دا پاکی مین شاہ جہان دے اور دے تا زلف پریشان ولحکاری دے تا زلف پریشان ولحکاری زمین یما کزرم پریشان دے او نپویگم چانجام با ددی سوی نپویگم چانجام با ددی سوی نن حاغ چی پا ما دمر محروبان دے نو خود گورا کنا دا دے اردو شعر باتا یہ اور آیات شو یا رب اس اختلاف کا انجام ہو بخیر یا رب اس اختلاف کا انجام ہو بخیر تا رب ان کو ہم سے مگر اس قدر کہا بالکل دیاغی ترجمہ دا
بالکل ترجمہ دا بالکل
نہ پوئی گم چی انجام بددی سوی نن حقا چی پا بات دمرا میرا بان لے
دمرا میرا بان لے بالکل
آن دا گورا کتا خوب بہو ترجمہ خو لکا بیا ہم گورا کمونگ پوائنٹ آؤٹ نکو آن کمونگ پوائنٹ آؤٹ نکو دا خبرے نو دا ہم یو بدیانتی دا خام خوابے سمرا مونگ تو معلوم ہی چاہا مونگا راہ کار کو چہرا پدے کے دا شہرے پدے کے دا شہرے او کنا مونگ تو سرگ پٹی کو نو دے لکزارے چھ دے آئندہ چکم نکات دے ناپ زمونگ دا کی لکی چہرا تاسو روان پروگرام کولو او تاسو دے خبرو تو خیال لکولو او تعریفو نمو کولو نو تعریفو ٹھیک سے یاری مطلب دا ہے چکم چھ دے تعریف قابل شئیو ندی دھگے تعریف پکار دے
بالکل
ہو لکدا دے چھ کم دے کچھ تنقید گنجائش ہوئی نو استر کی پٹول ندی پکار آو سو چھ لخوا دا اقبال خان دے شہر دا شہر پیش کرو چھ سو چھ میں لخوا سخا پتلش ولی ہم رزما زلطا پراتلش ولی آو لو دا مخلی شوی خیالات دی سکه د خایس په زوال پوه شوې اوس خو لکن مر په پرواته شولې نو دا چې اصل کې چاچ د طاهر کلا چوي شاعري کتلی وی چاچ حمزه سي پوره په ډیټیل کتلی وی کنه نو دا ټول خیالات چې کوم دي کنه دا حمزه سي بیان کړی دي حمزه سي په شاعري کې دا ټول شته دا د مجبور سورانی چې څومره خیالات دي کنه دا ټول بیان شوی او بهر حال بیا یې مقدر کړو د پښتو شاعر دی او ډېر په ښه طریقه باندې خپل خیالات چې کوم دي عوام ته رسولي دي او خدای دې وبخي او کم کتابونه چې چاپ نه دي نو دا د پبنو کې خو دا ادبي جرګې شته دی په کار ده چې کم کتابونه د دي چاپ نه دي چې هغه خلکو ته چندو کې چرته کوي خو چې دا کتابونه یې چاپ شي او خصوصا دا
د اکیډمۍ کې خو هم گنجائش تھا کتابوں
کافی فنڈ بالکل بالکل سر ہے اور ڈیرے چاپکڑی بھی ہو اکیڈمی کو بلا کتاب نے چاپکڑی بھی یعنی پسول ہی چاپکڑی
دا خبرم دا چھے مایار تو لگ قتل پکار دی گرم آتا دا میں افتخار یہ خبر رہا دی گی اوس لو کی ماور تر دیر خبر یو خر میں گورے یار دا سمندر خان سمندر سلور درس نا چھے پا کتاب نا پاتی دی کنا سلور درس مانگو کچھ چلو کو کنا مونږ ویسه چې وای مالو د شهر کتاب یو کس کتاب چاروړو په غوږ د دنیا په سیول غولې شهر نوم خو نو یما خو موږ د دنیا په سیول غولې په مس کې پاتې شم نو کنا نو دا د دیبانو شهرانو ډیوټي نو چې موږ ته صحیح خلک راکې دا ماته مې څه په اوسلو ته چې موږ چلو نو هغه ته ما د ګلو کړم کور د سمندر خصم خزمندر خان سمندر سلور د کتابونو نه چاپ دي دا چې په خپل وخت چاپ نشي او دا په روس وخت چاپ شي د دې اهمیت خو ختم شو
او کنه هغه ما خالي د اج ګل صوفي کلیاته چاپ کړی دا پیسې ورکړي دا غالبا
او واو نو
میاسه
او بالکل میاسه راته دا څه خبره کړو او شاعر مې راته یاد کړو خو بیا هم نو خبره به دا کړو چې په کار دا ده چې تاسو دا تاسو ګورئ هم زموږ ورې دا د دیبانو شاعرانو هم زموږ ورې دا چې د نصر الله جان خو ډیر خسرې دي ډیر خالق ته په کار دي چې دا هغه سره تاسو هغه وی چې کم خلق مستحق وي او صحیح دا صحیح پوئٹری وی نو پکار دے چې دا هغه خلکو شاعری دے چاپ کړی شي دا ډیره زیاته ضروری خبره ده نو په دې باندې ځکه چې ماته بیا د ګلو خړه ما ته وی چې دا دی بن شاعران دي جیمل راغلی چې سمندر خان سمندر سلور دیس کتابونه نه چاپ پرسته دي وای ماته دی یو شاعر کدی بوي وای ار یو راځي خپل کتابه پترخ کینو لري د بل نوم نالي وای ماته خو ځان نه دی ویل چې سمندر خان سمندر سلور دیس کتابونه نه چاپ پرسته دي کنه
نه ټیک وی دا صحیح وی بالکل
او دا خبره هغه بالکل صحیح کړی دا اما ته یې سره چکر څه بوځه مونږ نور کارونه ډیر دي مونږ سیاسي سی خلک چې زبوخ دا وای دا خو د ادیبانو شاعرانو کار دي چې مونږ ته دا وای دا ګوره تما سره ملو شي تما ته سوره خبرې پدې یو ګو کې وکړي کنه کاش دا خبرې تما ته په هغه وخت کې کړې وي نو ما خو یې تیار زه خو د مونږ نه بار دا ما ته څه پدې چې روان دي څه دي روان خو بیا هم دا تاسو زموري جوړیږي د ټولو زمونږ د لیکوالو زمونږ د ادیبانو شاعرانو چې دوی خپل مس کې تاسو دغلته کښېنئ د پښتو اکیډمي یو فورم خو دی پیسې ورسره شته ورته ورکړي دي نو په کار ده چې داسې کتابونه داسې خلک چاپ شي چې هغه د دې ملک د دې قام او د دې ملک د ګټې دپاره وګرځي ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب
ستاسو
ډېره ډېره مننه زموږ د پروګرام وخت بالکل په آخري لمحو کې دی بختور شاه راته غوږ کې لګیا ډېره ډېره مننه زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر بختور شاه له اجازه راکړه په لوی الله سپارو او ښه شپه درته غواړو
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.